سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونو کو رسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ تر اوسه یو سلو 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې رسیو کې ټول ټال څه باندې 18000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بیا ستنه افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپارون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په وینا یې د استوګنی اسناد نه لري. ولې کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ضرور کېږي، یعنی ولې کېږي چې د پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغه افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو د غلط نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1 میلیون او 200000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې دې جملې څخه څه باندې 200000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاتي وش خبريالانو او رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دا ملګری ملتونه په خبره د دې خبريالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم هماهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی پیو اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دا څه باندې 1015 خبريالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پرروان کال کې هڅه وکړي چې پر بیټونه نه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته د هیواد پر بیټونه نه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي.
اتلس کالم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را بار توګه دار څم پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی درو نه میر درو نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي.
هم ترنګه په دې اړه به هم را سره واورې چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په لړۍ کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې او همدارنګه په کنړ او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریکړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه پیل با پدیو کلوچه نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هیواده راباسي د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي کله یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي ورسره افغانستان ته په راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل
پاټک کې 5000 روپۍ رانال ته واغستې نه خوشی کول مې مونږ ته جیل ته بوزو او نیمه شپه مکا دا بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن ته کوم 2-3 غنټې تیرې کړې پوي شوې او انتظار مو وستو انتظار نه بچلې په ډیر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو
هجرت الله چې 2 ورځې وړاندې د تورخم لاري افغانستان ته راوختي هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي
مونږ چې را لکه بارډر کې ډیر زیاته سختي مونږ چې را غوتلو د سیو غنا چې اولس دولس کسان مونږ چې را غوتلو د سیند د درالته ولګېدل او بیا چې را غوتل کوم شخري هغه وګتې مته ولګېدل تر سورانه واغستل او بیا شخري بارډر څنګهالو غنا حالت به پوجي نه نه را پر غوتلو نو هغه بیا پیسې غوتل نو حالتم به چې د 8000 روپۍ مړه کېکلل او بیا را غوتل
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پر ناوخته خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي سفارت هم دا شان ادا کړی چې پاکستاني پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي اسناد څیرې کوي بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 1300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي
و مورید چې له پاکستان د افغان کډوال د سلو پاړه باندې ځین نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګنده کړې وي اوس مرزو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونه ورو چې دوی د افغان کډوالو د سلو پاړه باندې په دې رسټیو کې کړې دي
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل بیلابیل نظریات موجود دي د افغانستان او پاکستان یو شمیر پخوانی چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هیواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پوخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی. نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو واچوي او دوی خپل ولست هم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوال ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د باجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل لپای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی وو، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګا د چې موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوالو وای ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خلیل اسراغلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک لسوالی د کډوالو امیرات په ودانی کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کټوال وای له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم تر اخستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوشي هم نه لري.
مانو محمد جمعه اتل اسکارم چې سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سولو په دوه لاس راغلی یو شی نه نور نه مینه نور نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندهار کرا کې د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالق موږ چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا څه زنانې د ورور مې نه جوړه مې چنيان دي مرسته در سره وسی له مرسته دی خمر اکی یو نور شان راکی خورکې مو وات ولا یو شی براوړې نوم یو شی ستا
زمانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما د 25 کالم دورې تیر کړې دي. کاروبار هم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعې بازار په دا بازارو کې کپړې او د لوشي د شی مې خرڅول هغه په لایلار سپاتې دغه هم زاپ کړ په کور کې څه مال درخته شهر زر پراته هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشته ول ورزيد پسند ټیکټ کوسی ولا د بل سن راخیسی بس 25 روپۍ تر دغه زی پوری موږ را رسولي.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ستا چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وس نه لري او نه هم په هیواد کې کومه شتمني لري. دغه افغان کډوال وایي له زیاتو کلونو راهیسې په پاکستان کې خواري کړې او څه شتمني چې لاسته راوړې هغه ټوله ترې ګرځول سوې ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو غږ کوي تر څو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میان هم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه و له موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو صرف همدلته ځان را ورساوو ا دې ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېر دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه ډېره راویست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو.
په سپین بولدکې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وایي په تیرو دوو ورځو کې د راستنه سوو کډوالو شمیر تر لزو راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا نو په خوا ته حالات ډېر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالی راغلی دی قدر ته وایي چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مرزي کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزي کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دی کېدای سي نور هم لوړ سي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای سي نور هم اضافه سي. نو پیلان د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي دغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې لپاره رسیدو سره هم مهاله د خبريالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي. د یو شمېر وژل شو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګل کیږي. په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره مرکه شوې چې د طالبانو د حکومت له خوا بندیان او شکنجه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي پاڼه کې د 27 شمیرو لمخې ل 1300 کال څخه تر 14 پورې په افغانستان کې 123 خبريالان وژل شوی دي. د مرکز د هر وژل شوی خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلای چې ډیری دغه خبریالان د ناپیژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په دغو وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د ازادي راډیو درې خبریالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول. د ازادي راډیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2003 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو. د افغانستان د خبريالانو د مرکز دی وی پانی د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پانه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په ورستۍ برخه کې ادعا شوی چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد ها
لبد مرغه په دیر حکومت او حسنی حکومت کې د دغه پیښو عاملین د دریو قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوی او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغه پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو. اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی.
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اوریدلی. نوموړي دغه شان ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې لدې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چاله خوا غوښل شوی زنه پېګم هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ ما ورته وویل چې ورور په موکرا وسیت لک خراب دی او همداسې وشول څه مو د ورسته چاودنه وشوه بیا یې هیڅ دوسیه ونه څیړله زه هم خپل څو دروازو ته ولاړم د حکومت دروازه مې وټه کوله غږ مې پورته کړ خو هیڅ هم قاګوانه ورید
په دغه بریټ کې یا ازادي رادیو د درې خبري اعلانو په ګډون نه خبري اعلان او دوه فلم اخیستون کې ووجل شول خو د پخواني جمهوریت نظام د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوریت نظام لنسکورې دوه مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه نو خبري اعلانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي چې درې په اعدام محکوم شوي دي نور دوه تنه هر یو په لاس او څوار لس کاله باندې محکوم شوي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60 سلنه زیات شوی دی
خلیفې په لسته کې البته مسرې مکه شیدن و دا ما دغه خفق کدن به خریته چندین بار کار انجام دادن
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبريال زبی الله نوري و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی وو نو موري وایي چې د 2023 کال د سپتمبر په 9مه په تخار کې لټلويختو تر 15 طالبانو د کور معاصره کړ د په خبره شکنجه یې کړ او لزان سره یې وړ زبی الله نوري ازادي رادیو ته وویل چې نو موړی لدریش په ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوش شو هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجې پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي
یو طالب اومد دغه با موی بسارم بوتو
یو طالب تور وختان او ډیر ډارون کې مختر لود هغه زما په سر تور خولای کې خدا زما سترګې پټې شوې هغه ز پورته کوټې ته بوتم هلته و کوټه و چې د طالبانو نور غړي هم کیو په کوټه کې څو کسانو سترګو می څونه لیدل لګرو یې شور جوړا و هماغه پلاستیکی بوجه یې په سر راکې خدا او ډیر وحشت یې ورته ګامونه پورته
خریدې پر سکر سره مې دواره کش کړم دغه بسر به غلط وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن
یو بل خبر یال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل انوم یې په راپور کې واغستل شي هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل زنبق څلور لارې څخه د خزو د ولاریون د پوخخ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی وو او له یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی وو
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتن که شما چرا این کار میکنید
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي ولې مظاهره کوي ولې رسنۍ پوخه خور کوي باید دا کار و نه کړی په دې شلو کلونو کې مشاهدان ورکړي کند لرو او کڅوک مو مخه ته ودرېږي موږ به یو وژو که هغه یو عادي کس وي ملکی وي سرتیری وي او یا هم خبریال
هر کسی که جله روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم ولو که هر کی باشد چی افراد عام باشد چی ملکی باشد چی نظامی باشد چی خبرنگار باشد
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولی چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سل پیخه ثبت شوې دي او په خبره یې د پخوا په پرتلا د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي د نوی دفتر شمیرې همخی چې طالبانو په 2023 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 104 شپېته پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپل اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، پر ځینو طرزالعملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به هم ورشو د دې خبري خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړیا د افغانانو په کړ چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی ده. په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دل دراغلی ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړی دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو رحم نه پر کوي، تاسو ته خو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رو رشه جوړ په خیر خیرات جوړ او خیر خیرات شب خیره. ورو ډیر بخښل دي ډیر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما دربه در سمه خوښ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کلیجه دي زه خوښ سمه درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزلان په مځکه کې الله تعالی کومش چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلی وې په دای کې پرېشتلی وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دایره کولې. نو خواري مکشل دي، تکلیفونه مکشل دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی کابل سبا دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړیم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپر خو مو غږ ورسوه. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مژاړي هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم ابل ګش چې ګیر کم داره کمې ووهلم. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دي واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څخه ستاسو مدا غوښتنه ده چې موږ ژغ درې چا پر ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خدای.